السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې هر ورځ خبرونه یې 24 ساعته دوام کوي. نن شنبه ده، د لیندیا قوس میاشتې 13 د نومبر 13. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه را سره واورئ. له ایران او پاکستانه افغانستان ته د 133 کورونیو د ستنېدو خبر ورکول سوی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 23 کورونۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 40، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 15، او د هرات د اسلام قلعه له لارې 46 کورونۍ هیواد ته راستنې سوي دي. په خبر کې نه دي ویل سوي چې دغه کورونۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته اخراج سوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج پیل کړی. ورسره له ایرانه هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دی. د کابل لپاره د ایران نوي ګمارل سوي سفیر علي رضا بیگدلی نن کابل ته له رسېدو سره سم ویلي هغه افغان کډوال چې په قانوني ډول ایران ته داخليږي د دوی د درناوي وړ دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله 3 ماشومان مړ شوي. د افغانستان کورونایو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو د امیر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي، د راغستان ولسوالۍ په نوآباد ساحه کې تیر ماښام مړ شوي دي. د محمدي په خبره دغه ماشومان د کالر په نوم کلي ته روان و چې د درنې واورې اورېدو له کبله پر لاره بند پاتې سوي وو او سا یې ورکړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې له میشتو افغان سوداګرو غوښتنه وکړه چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون راپور ورکړی چې نوریدین عزیزی دا غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې له میشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. که څه هم په خبر کې ویل سوي چې په ترکیه کې میشتو افغان سوداګرو ویلي چې افغانستان ته د ستنېدو پلان لري، خو نور تفصیل نه دی ورکول سوی. څه باندې 3 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو سوداګرو او پانګوالو خپلې پانګې له افغانستانه وایستلې. دوی وایي چې د افغانستان بانکي نظام لا هم محدودیتونه لري او دوی په خلاص مټ سوداګري نسی کولای. د افغانستان میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د افغانستان میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغانستان میاشتې ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نویو پلانونو هم بحث وکړ. دا مشخصه سوې نه ده چې چین په کومه برخه کې د مرستو ژمنه کړې ده. چین له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو سفیر یې منلی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو له اوربند وروسته د دواړو لوریو ترمنځ په بګن او الیزو کې د تازه شخړو له کبله د 13 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. په کورمه کې یوه چارواکي د نوم نښولو په شرط نن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دواړو خواوو ترمنځ د نومبر له 1 راهیسې د فرقوي شخړو پر مهال د وژل سوو شمېر 134 ته ورسېد. په کورمه کې چارواکي وایي چې لا هم په ځینو ساحو کې ډزې کېږي چې د درولو هڅې روانې دي. د نومبر پر 1 له شیعه میشتې پاړه چنار پېښور ته د مسافرو پر موټر د وسلولو په برید کې 45 شیعه او 4 سنیان ووژل سول. د دې برید په سبا په سنی میشتې بګن سیمه کې وسلولو د خلکو پر کورونو او دوکانونو بریدونه وکړل او اور یې ورته کړ. که څه هم اوس د دواړو خواوو ترمنځ د حکومت په منځګړیتوب اور بند سوی، خو په سیمه کې چارواکي د خیبر پښتونخوا له حکومته غواړي چې د کورمې د مسئلې د هواري لپاره جدي اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگي جت الوتکو او رادار دستګاو د پرزو د غرض د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت د همکاري ادارې یا DSCA پرون ویلي چې په دغه قرارداد کې د F-16 ډوله جت الوتکو او رادار دستګاو د هغو پرزو خرڅلو هم شامل دی چې دا مهال د امریکا په پوځي تحویل خانو کې سته. که څه هم واشنگتن له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو بیا هم د دغه ټاپو همدم ملاتړې او د وسلو تر ټولو لوی برابرونکی ګڼل کیږي. په داسل کې چې افراطي وسلوال او د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب شر کې د سوریې او روسیې جنگي جټ الوتکې هم په پرله پسې ډول هوایي حمله کوي. په ادلب کې د یاغي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ شخړې روانې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي موږ ټینګار کوو چې دغه حمله باید ختم شي. د وزارت په وینا په ادلب کې روان شخړې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ راپور ورکړی چې پر ادلب شهر په داسې حال کې حمله سوي چې افراطي وسلوالو او د ترکیې ملاتړه برخمنو متحدانو د سوریې پر دویم لوی شهر حلب هم خپل حمله زیاتې کړي. د سوریې یاغي ځواکونه د 2014 د کال راوروسته د لومړي ځل لپاره د جمعې پر ورځ د حلب شهر ځینو برخو ته ننوتل. په یوګانډا کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون جمعه شلو ته ورسېد. د سرې صلیب نړیوالو کمیټې پرون ویلي چې په څو کلیو کې د مځکې شوېدنې په پیښو کې د مړو شمیر شلو ته زیات شوی دی. د نونو سو کسانو مړی راستل سوي او بل تن په روغتون کې ساور کړی دی. دغه بنسټ نه دی ویلي چې د تری تم سو کسانو شمیر څو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې شاوخوا سل کسان بلا دره کوي. په یوګانډا کې چارواکو د پنځمې پر ورځ د مړو شمیر یوولس او د تری تم سو کسانو شمیر یو سلو دیار لس یاد کړی وو. تیره چهارشنبه سخت اورښتونه د مځکه شوېدنې سبب سول او د یوګانډا د پلازمینه کامپالا په 280 کیلومتری کې شپږ کلی لاندې کړل. تر اوسه د یو سلو پنځه ویشتو کورونو د ویجاړۍ خبر هم ورکول شوی دی. د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د افغان ممثلانو پر وضعیت خبري کوو چې په ورستیو څباندې دریو کلونو کې ګڼې له هواده ووتل. هغه چې په افغانستان کې پاتې دي د خاموشي په یو نړۍ کې ژوند کوي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا پر هنرونو محدودیتونه لګول سوي دي. څوک سندرې نسي اورېدلی، سندرې نسي ویلی، فلمي صنعت تقریبا په ټپه درېدلی او ممثلان یوازې د دوی په خوښه په تمثیلي ټوټو کې برخه اخیستلی سي. خو پخوا به ممثلان د خلکو د خوښیو په محافلو او مناسبتونو کې حاضر وو او په غیر رسمي غونډو کې به یې هم د خلکو لپاره بوختوونکي پروګرامونه لرل. اوس یې د سانسور او خاموشۍ له کبله ورځنی ژوند هم اغېزمن سوی دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلان په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل. ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنۍ به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت تېرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. خو اوس ډول ډول محدودیتونه لګول سوي دي. افغان ښځینه فلمي لوبغاړو د جمهوریت پر مهال هم د امنیتي ستونزو له زیاتېدو شکایتونه درلودل. د جمهوریت په کلونو کې د افغان تیاتر کلنی فیستیوالونه جوړېدل چې ممثلانو به پکې هڅه کوله د خپل هنر په مرسته افغانستان او نړۍ ته د سولې او یووالي پیغام ورکړي. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوو چې په افغانستان کې ممثلان په څه وضعیت کې دي، ستونزې څه دي او د راتلونکي لپاره څه پروګرامونه لري. د دې پروګرام میلمانه دي ممثل او د پلار پروډکشن مشر فضل احمد انیس، یو بل ممثل عبدالنافع آفتاب، دغه راز بل ممثل عطاولا زر. درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې انیس صاحب، تاسو ترازو تاسو چې افغانستان کې له ممثلانو سره په تماس کې یاست، خپل مهم هلته زیات کار کړی دی، دوی په څه وضعیت کې دي نن سبا دغو لګول سویو محدودیتونو ته په پام؟
ځینې ممثلین چې همدا اوس اوس په هیواد کې پاتې دي، زما په څېر خو ځینې ووتله، تقریبا بیخي ډېر تعداد د ممثلینو هغه د هیواد څخه بهر اوس ژوند کوي. هغه داسې ولانه وو چې د دوی دپاره امنیتي ګواښونه وه، د دوی دپاره امنیتي ګواښونه دومره نه وه متاسفانه لکه اقتصادي ګواښونه، ځکه چې په راتلونکي کې د دوی دپاره هغه آینده د دوی دپاره تاریکه وه، نو ځکه دوی د هیواد پرېښودلو ته مجبوره سوله. اوس چې کوم ممثلین هلته اوسېږي، هغه بېچارګان یوازې او یوازې کولای شي چې اصلاحي پیغامونه د ټولنې دپاره جوړ کړي او د هغوی درآمد هم یا په اصطلاح د دوی د عاید منبع هم ډېره په ټپه په دې خاطر ولاړه ده چې ځینو ټولنیزو شبکو پر افغانستان باندې د خپلو ټولنیزو شبکو د لارې محدودیتونه لګولي، د افغانستان پر فضا باندې. نو په دې خاطر هغه ممثلین چې هلته په ټولنیزو شبکو کې فعالیتونه کوي، اصلاحي پیغامونه جوړي، د ډیرو ننګونو او چیلنجونو سره مخ دي، چې زما فکر سره په دې اړه به آفتاب صاحب او جناب زر صاحب په دې باره کې تر ما ډیر آگاهي، ځکه چې دوی په دې برخه کې هلته ډیر فعال دي، اوس ماشاءالله دي هلته کار کوي. او نور خو داسې شی هلته نشته، مخکې چې موږ وو په هغه وخت کې چې وو د جمهوریت په وخت کې مختلف ارګانونه و، مختلفې پروژې وې، د دې تمثيل د پاره مختلف پروګرامونه جوړېدل چې موږ ورسره په کار اخته وو، زموږ اولادونه او زموږ کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کېدل. خو متاسفانه چې اوس هغه څه نه ترسره کیږي او بیخي په نشته سات.
ډېر مننه ښاغلی آفتاب. تاسو ترازو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان څخه په ډله ییز ډول د ممثلانو وتلو ته تاسو په کوم سترګه ګوري دا د دغه هنري ډګر په ګټه ګڼي که په تاوان؟
ډېر زیاته مننه. ولا د امارات پر اتاک سره لکه څنګه چې انیس صاحب ویل، ډېری ممثلین ووتل او ډېری بلې پاتې دي. اکثره اوس د دې په کندهار کې چې مثال موږ د ممثلینو سره ولاړېږو، پښې نو اکثره ممثلین یې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، چې اوس داسې ممثلین شته چې اکثره یې روزانې کوي یا په چرې کې کار کوي یا په داسې واکسین په دغه باندې کار کوي. نو تر اوسه پورې متاسفانه کثیر وایم څه وخت جمهوریت وو، په جمهوریت کې چې د اخیر خاله او احمد محمود چوبه هغو چې بده دغه غټ چارواکو سره شناخت درلودي، د هغو به اقتصادي وضع ډېره خوندوره وه. په تیاتر کې به کارونه کول، په فیسټیوال کې به دوی علیحده دعوه کېدل، داسې نور پروګرامو ته به کله چې داسې غونډې به کېدلې، فراغت غونډې به کېدلې، ځینو ممثلینو کار کوي. هغه پاتم کسان چې بیا ممثلین وایي چې په کوچني کوچني پروګرامو کې به کار کوي، هغوی اوس هم دغه پاتې دي. هغه کسان چې مثال اوس په کندهار کې اوسېږي یا په افغانستان کې اوسېږي، هغه د یوټیوب د لارې یا د ټیکټاک د لارې ځینې عاید لري، او په ځمن کې د خپل د ژوند د سمولو لپاره نور کارونه هم کوي، لکه مخکې ما یادونه وکړه. دا خو یو غټه زیاده چې ممثلین تکړه تکړه ممثلین د کندهار څخه وتلي دي، په تېره بیا د افغانستان څخه وتلي دي. دا چې بد او خراب زیاده چې دا د جبرانګر هیڅ امکان لري. کثیر دا ممثلین دلې وایي د زموږ سره یو ځای په هنري پرلو فعالیتونو کې کار کوي، وایي ډېر بس شوی. خو لکه څنګه چې انیس صاحب وویل، اکثره یې د دې وجه نه تللي چې دوی ته به امنیتي ګواښونه وه. وزلې موږ په کندهار کې اوسېږو، موږ تر اوسه پورې هېڅ امنیتي ګواښ نه دی پېښ شوی. خو خبره څه دا ده چې د نورو کسانو تر څنګ ممثلینو هنرمندان هم د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. که اوس موږ په کندهار کې د هغه ممثلین چې سره پاشل شوي وه، په دې باندې اوس تلاسوي عبدالي صاحب، زر صاحب او ګران افغان صاحب، په دې باندې تلاسوي چې ټول ممثلین سره راټول کړو، چې مشکل یې هغه په ګډه سره راپکو. یو بل څه خبره دا ده چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په داوود کې د تیاتر په نامه سره یو بل مدیریت پاله کړی دی چې دا په جمهوریت کې نه و. نو موږ خپل د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کورودانۍ وایو چې نور کې وس نه رسیږي، دا یو ټولنه موږ ته برابر کړل چې موږ د تیاتر ممثلینو سره ټول څو سره کښینو. موږ د تیاتر مسول چې دی د لې په کندهار کې عبدالله عبدالي صاحب، هغوی په بار بار موږ ته وایي چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست هر وخت تاسو سره همکاري ته ژمن دی، که تاسو یو مشکل ولري ډېر خواته کې مشکل ته پیښیږي، تاسو کولای شئ چې د موږ د طریقې څخه د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ولایتو دوه سره موضوعات شریکي. دلته چې لوی مشکل د په کندهار کې دی، هغه اقتصادي مشکلات چې اکثره ممثلین سره لاس دروان دي.
بلې مننه. تاسو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه ښاغلی عطا الله زر. تاسو ترازو، افغان ممثلان ولې له کلونو راهیسې په غریبۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي او کله هم چې مري د کورنۍ د لاسنیوي څوک نه وي؟ دا ستاسو په نظر ولې؟
په دوم قدم کې د یوازې په افغانستان کې د ممثلینو اوضاع داسې نه ده. هر هنرمند، بدبختانه باید ووایي چې هر هنرمند په افغانستان کې د داسې سرنوشت سره مخ کیږي، هغه که سندرغاړی، که موسیقاری او که هنرمندی نقاشی، چې د داسې حالت سره مخ کیږي چې د عمر په تیرېدو سره بیا دوی خپل ځان او خپل کورنۍ نشي ساتلی، یا بالاخره که موږ تاسو وګورو په تیرو وختو کې داسې هنرمندان چې هغوی د قبر مځکه هم نه ده پیدا کړې یا چا اجازه نه ورکول چې دلته ښخ کړل شي. نو هغه یوازې ممثلین نه دي، بدبختانه په دې ټولنه کې اکثریت هنرمندان د داسې سرنويش تر مخ کیږي چې د ژوند په پای کې بیا ډېرې ستړي ورځې شپې تېروي او بل اخر مرګ هم د عامو خلکو غوندې نه وي. دا فکر کوم پر د ټولنې پر بې علمۍ باندې دلالت کوي. زموږ د خلکو یوه بدي دا ده چې سندرغاړي یا دلته په اصطلاح باندې شوقي ته تر سهاره پورې ورته کښېنستل، پیسې به هم ورکولې، مصرف به هم پکوي، خو سهار به موسیقي والا ته یا سندرغاړي ته په ډم ویل کېدل، دغه چې چا به اورېدل دا به محترم او معتبر سړی و. په ځمن کې ممثلین هم داسې حساب کړه چې تیاتر ډرامه ورته کوي چې دا ورته ناست دي په دغه ګړي د دوی ساعت په تیرې ښه خلک یې، خو چې ډرامه خلاصه شي بیا په یو بل نوم یې یادوي. زه خپل په دې باور یم چې یو څوک سندره وایي، یو څوک سندره اوري، د دوی دوه هیڅ فرق نشته. که یو څوک تمثیل کوي بل څوک تمثیل ګوري، د دوی دوه ترمنځ فرق نشته. خو
زر صاحب آواز مو پری راځي که چیرې تاسو خپل ځای بدل کړئ ممکن آواز مو سم سي. یعنی صاحب تاسو تر ازو مخکې ښاغلي زر یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې ممثل ته په کمه سترګه په ټولنه کې کتل کیږي، دغسې وضعیت د ممثل پر روحیه څومره تاثیر کوي؟
طبعا دا ډېر بد تاثیر کوي د یو ممثل او د یو هنرمند پر ذهني توازن بھی خسر اور گڈ واٹ کی دغه پر ذہنیت باندې ډیر دغه کی با تاثیر کی. زما ډیر څه په یاد چې موږ تقریبا د 2014 شاوخوا یا 15 کال بو چې موږ د خاطرس په ولسوالۍ کې یو پروګرام درلودی. موږ ممثلین د موټر په مخ کې ناستو، نو د موټر یو ځای ولاړو، د احمدشاه بابا جیسې مخ ته ولاړو، یو څوک چیرېدل هلته موږ ته داسې اشاره وکړه داسې په بدنامه یاد کول هغه دیار ته څه خوم نه. نو بیا نور ملګرو داسې دغه وکړله چې موږ ورکښته کېږو د خلکو سره، دغه ما ورته چې نه بس دا د خلکو ته تشویق هم دغه دی. نو دا ډېر منفي اغېز کوي د یو ممثل د یو هنرمند پر روحیاتو باندې، دا نه کول په کار دی. خو دا زه فکر کوم چې تقریبا په موږ کې او په جنوبي پښتونخوا کې فکر کوم چې دغه شی یو نوکي ډېر دی، او خو د پخوا په پرتله نه، ځکه پخوا تقریبا که زه درته وایم دغه شی وضعیت دغه چې وو سلنه چې وو بیخي ډېره وه، خو اوس هغه سلنه راټیټه شوې ده. که زه وایم چې پخوا مثلا 90% خلک منفیګرایه وه په دې برخه کې او د خلکو ته په بده سترګه کتله، اوس تقریبا هغه څه نه دي. اوس تقریبا یو څه دا وضعیت سم شوی دی الحمدلله. که زه وایم چې دا هم د دغو ممثلینو په برکت دی چې دغه موس اخته دي په کندهار کې، یا پخوا مثلا کار کاوه چې د کندهار نوم یې یو ډول د هنر، یا د افغانستان نوم یو ډول د هنر په برخه کې راپورته کړي، او خلکو ته هنر د یو مسلک په ډول وروپیژندي. نو په دې خاطر اوس خلک یو څه ورسره عادت شوي دي. د پخوا په پرتله هغه رقم بد نه ځنی وړي، ولې پخوا ډېر دا شی د تر کومه ځای چې د اقتصادي ستونزو د دې خبره ده هغه نو په لوړه سطح ګرځ دي ممثل ته د پخوا څخه، نه په جنوبي پښتونخوا کې او نه هم دلته په افغانستان کې. د ممثل او هنرمند ژوند ته هیڅ چا فکر نه دی کړی، هغه که سرمایه داران دي، هغه که زموږ خانان دي، هغه که زموږ دولت دي، هغه که زموږ حکومتونه چیر شوي دي، په ټولو برخو کې ودی ته چندانې پاملرنه نه ده شوې. چې ودې کارت په هر دوران کې د ممثلینو ژوند ته پاملرنه په کار ده، په هر دوران کې هر حکومت او هر وخت کې چې خلک دي چې دلته ژوند کوي او ممثلین تر سترګو لاندې ژوند کوي، هغوی ته په کار ده چې دوی په ژوند کې څه فکر وکړي او د دې ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې.
ډېر مننه ښاغلي آفتاب. د ممثل د ژوند د بهتري د پر ستاسو په نظر څوک څه کولی شي؟
د ممثلینو د ژوند د بهبودي لپاره دا کولی شي چې دا ټول مثلا اوسنی چارواکي دي دوی یو څه ځان سره دغه کې هوا کسان چې مثال تجاران دي د دې په کندهار کې دغه کېږي اوسېږي، نو هغوی باید د ممثلینو لپاره یو څه وکړي. نو دغه دغه کېږي د اوسني واکمنان چې دي یا په کندهار کې چې دا کوم مشهور تجاران دي، دا کثیر یو مثال په کندهار کې چې سره ټول کې تقریبا دغه محدود ممثلین دغه په کندهار کې اوسېږي. ځکه دا هغه تجاران راولار دي دا د دې ممثلینو سره تقسیم کې چې دوه ممثلین پر یو تجار باندې او نور دوه ممثلین پر نور تجاران باندې، کثیر دغه ممثلین پر تجاران باندې تر وویشل شي، هغه میاشتګي او تکتشول شي، یا داسې ځینې اعلانات وسپاري چې د خپل شرکت د بهبود لپاره خبیره شرکتونو یو څه به دغه څه وي. او په ځینو کې به دغه د اوسني کوم اقتصادي مشکلات ممثلین چې دي دغه چې مشکلات لري د دې یو څه وضع سره برابره شوي.
ډیره مننه ښاغلی زر. وروستیو محدودیتونو په افغانستان کې د ممثلانو ژوند څومره متاثره کړی دی او د دوی دغه اقتصادي ستونزې نورې څومره ژورې کړي دي؟
زه لومړی د افتاب صاحب د خبرې هغه کوم. افتاب صاحب وایي چې مثلا حکومت یا تجاران باید د ممثل سره ښه وکړي. زه دا خبره کوم چې ممثل باید یوازې په تمثیل باندې تکیه ونه کړي، خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي، په څنګ کې تمثیل ورسره وکړي، ځکه تمثیل په پښتونخوا او په دې وطن کې، په لر او بر وطن کې تمثیل داسې عاید نه لري. ممثل ته داسې عاید نه راځي تمثیل د لارې چې دی په هغه باندې کورنۍ او ځان وساتي. نو که خپل ورځنی ژوند برابر وساتي تر څنګ تمثیل ورسره، نه به تجارت محتاج وي نه به بل ته محتاج وي، لومړۍ خبره خو دا. او دوهم، محدودیتونه چندان فرق یې نه دی کړی، فقط یو دغه محدودیت راغلی دی چې ښځینه لوبغاړي نه سو لوبولای. هغه په جمهوریت کې ډیر دغه کارونه سره ضعیف و، ډیر په سخته باندې ښځینه ممثلان پیدا کېدلې او ډیر تر محدودیتوب لاندې و. اوس بیخي هغه شی کته سوی دی، بس د ممثلین چې کوم په کندهار کې یا په افغانستان هغه کوشش کوي چې داسې یو پروژه جوړه کړي، داسې یو تمثیل چمتو کړي، که د سټیج تمثیل یې، که د سوشل میډیا د ټولنیز رسنۍ تمثیل یې، چې په هغه کې ښځینه وو ته ضرورت پیدا نه شي. نو په دغسې یو طریقه باندې مخ ته وړي. نور داسې د پام وړ محدودیتونه نه دي راغلي، نه شکر دی څوک فرمایشات چا ته ورکوي چې ته به داسې تمثیل کوې او هغسې به نه کوې لکه پخوا چې څنګه کېدی. اوس هم هغسې یو عادي مخ ته روان دي، فقط ښځینه لوبغاړو لوبول پکښې بند شوي.
ډېر مننه انیس صاحب. د ښځینه لوبغاړو او ممثلانو نه موجودیت د تمثیل هنر ته څومره زیان رسولی سي یا زیان اړولی؟
واضح حقیقت دی چې په ټولنه کې چې څنګه دغه انسانان ژوند کې، ښځینه او نارینه د ټولنې برخه دي. نو که چېرې تاسو راولاړ سي، فرض مثال د ټولنې یوه برخه بیخي شاته کوي او دغه یوه برخه مثلا کار کوي یا پروشې باندې غږیږي، نو دا څه وبوله چې د ټولنې نیمه ستونزې بیخي پاته دي، شاته غورځول شوي دي. نه، ښځینه خپلې ستونزې لري. زه اکثره وخت ملګرو سره چې خبرې کوم، زه وایم پر ځای د دې چې مثلا دغه اوسني نظام د ښځو وزارت بیخي لغوه کوي، ایسته کوي، زما په فکر سره خو د ښځو وزارت ته باید نور هم پرمختګ ورکول شوی وای. د مثال په ډول کې چوکیدار ښځه او نارینه وو هغه باید استفاده وای، ښځه سوه وای، که مثلا په مدیران نارینه یا کمپیوټر کارانه نارینه وو هغه باید ښځه سوی وای. ټول د ښځو چارو وزارت باید نور تکویل شوی او مکمل په بشپړ ډول یې کارمندان تر رئیس پورې ټول ښځینه وای. په دې خاطر چې ښځینه ځینې داسې ستونزې لري چې هغه نارینه ته نه شي ویلی، نه په محکمه کې ویلی شي، نه په بله اداره کې ویلی شي. یوازې هغه کولی شي چې د خپلې یو خورکۍ سره دا ستونزې، د مور په شکل، د خور په شکل، د داسې یو خورکۍ سره هغه ستونزې شریکې کړي چې بالاخره هغه ستونزې بیا هغه کس یا هغه ښځینه راولاړه شي، هغه کلم بنده کړي او تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسي، تر څو د دې ښځې و مشکلاتو ته لاسرسی وشي. نو دا چې په تمثیل کې هم نیمای نفوس تقریبا اخوا ته کې شاته کې طبعا پر تمثيل باندې دا یو ډول اغیز ده، کله څنګه چې زار صاحب ویل، اوس نارینه یوازې په جیب باندې مکلف دي چې هغه ستونزې راواخی چې په نارینه وو پورې اړه لري. هغه د ښځو ستونزې چې دي هغه بیخي شاته پاتې دي. نو په دې خاطر دا ډېره مهمه ده چې ښځینه هم په تمثيل کې داخلي واوسي. اوس تمثيل خو دا رقم نه چې خامخا سړی مثلا خدای نه خواسته زموږ خو افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خامخا به سړی ښځې بربنډې راباسي یا به مثلا ښځې داسې راباسي چې هغه چې خدای نه کرده زموږ د مقدساتو سره، زموږ د اسلامي جدګاه سره، زموږ د بلې خوا سره په ټکر کې اوسي. نه 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 نه، هغوی کولی شي چې مثلا په حجاب، په چوکاټ، په داسې یو برخه کې چې هیڅ چاته د اعتراض وړ نه وي، په داسې حالت باندې خوندي خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. مخکې مو د ممثلانو د اقتصادي ستونزو په ټولنه کې په بده سترګه د کتلو موضوع ته اشاره درلوده. ښاغلی آفتاب، څو ورځې مخکې د کندهار د یوه تکړه ممثل او مشر استاد عبدالخلیل شاد د مړینې خبر ورکول سو. هغه په څنګه وضعیت کې ژوند درلود او د ناروغۍ پر بستر چې پروت و، فکر کوي چې لازم لاسنیوی وسو؟
ولا صاحب، خدای پاک وبخشي، خدای دې سره وکړي. داسې لاسنیوی نه دی ورسره سوی چې د درد دوا سوی وای. ځینې ملګرو همکاري ورسره وکړله چې هغه ته خبر ور، تر اوسه پورې بیا دی څه وخت مریض و. د ده خبرې پر فیسبوک باندې نه وې دغه سوي چې بیا دی وفات. بیا ځینې ملګرو یو څه خوراکي توکي ورانیول، لپې ور وړل، که څه هم د دی یو بچی چې دی هغه ځای کې کار کوي کار سره برابر دی. خپل وسره ورسته یې کې د احمد شاه مکتوم په نامه سره زموږ یو پخوانی ممثل چې دی هغه د مرګ پر بستر باندې پروت دی چې موږ پوسټونه وکړل ټول ملګرو د کندهار ممثلینو په فیسبوک باندې پوسټونه وکړل چې د دې اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب دی. د دې مرضی د وخت وخت څخه ځینو یو په دغوت په شمار تقریبا دوه تجارانو د دې په مرضی پر وخت باندې هم همکاري وکړه. دوه سی په بستر دی هم ځینو ملګرو موږ د پوسټ مطابق تقریبا 2000 افغاني ملګرو همکاري سره کړی و چې بیا موږ د ځی شمیره سره یو ځای پوسټ کړی و. د دې داسي خو خبر څه دا چې موږ لکه مخکې زار صاحب وویل چې موږ تمثيل ته خلک ګوري نو خوشاله یي خو څه وخت چې د سترګو څخه نیام سو بیا په بلکم نومانو سره یادېږو. نو دغه محمد شاه مکتوم احمد شاه مکتوم چې وو هم تکړه ممثل وو زموږ سره په ډېر ډرامو سیریالونو کې کار کړی دی خو اوس د خلکو د نظر څخه لوېدلې دي. هغه څه همکاري چې باید د احمد شاه مکتوم صاحب سره سوی وای هغه څه همکاري نه ده سوی. نو د زفر خبرې په تایید باندې چې دغه څه د ممثلینو سره نه کېږي اوس د احمد شاه مکتوم صاحب چې اوس په بستر باندې پروت دی نه تر اوسه پورې یو تجار ورغلی دی نه تر اوسه پورې یو چارواکي پوښتنه کړې ده نه هغه کسان چې مخکې د لې په کندهار کې و نور هیوادو ته تللي دي هغو تر اوسه پورې داسې لازمه همکاري نه ده سره کړې چې ترڅو د احمد شاه مکتوم صاحب د درد دوا.
مل تاسو د محمد شاه مفتون یادونه وکړه چې د ناروغي پر بستر پرو دی هر ممثل چې یو سیاسي یا تجارتي یا بل موضوع باندې یو ټوټه وړاندې کوي هغه ته سیاستوال تجاران عام خلک چارواکي هنرمندان یا د هنر مینوال ناست وي. خو کله چې د محمد شاه مفتون په تیر د ناروغي پر بستر پروت ایستاس په نظر شغلی زر ولی څوک لازم لاسنیوي نه کوي.
ما مخکې یادونه وکړل چې یوازې ممثل نه او حایب بلل کیږي چې پلانې خونو ممثل دی یا ناټک والا دی یا مثلا پیشګر دی دغه اطرافي نومان دی. نو په عموم کې هیڅوک چې لاس نیوي د سن کې څنګه چې پکار دی مثلا ک موږ په دین کې په خپل اسلام کې موږ سرچ وکړو چېرې نو وکړو موږ ته ویل تیوي دي چې تاسو زکات ورکړئ. نو زکات هغه څنګه لازم دی خلک هغه څه نه ورکړي. نو بیا ممثل ته زکات ورکول یا ممثل سره مرسته کول دا بيخي د توار ټکی دی ځکه په ټولنه کې چې وشي ته په بد نظر کتل کیږي نو هغه کاسته به څنګه سره مرسته وسره وکي څنګه به دا غلاس نیوي وکي. خلک د سی په ټیټ نظر او ته ګوري چې دا خو نو باقي ممثل دی دا خو باقي سندرغاړي دی دا یو بدبختانه باید دا شي وایي چې دا یو بد پدیده ده چې د وخت سره مشکله شروع ده. نو نه پېژم چې ممثلین به کله وتوانیږي چې دا یو څوړاندې کې ټولنه ته ترسو په دی خلکو کې مثبت بدلون راولي او خلک ممثل ته د انسان او د یو ښه شخصیت په نظر وګوري ترڅو په مشکل حالت کې دی لاس نیوي وکي او د درد دوا یې
شغل زر په خپل ممثلانو خپل ستونزو ته د خلکو د پام اړولو د پرستاسو په نظر لازم کار کړي.
مشکل دا دی چې خپل ممثل ځان ته مدي متوجي خپل سندرغاړي او بل هر هنرمند چې ځان ته دی متوجي موږ کوشش تا کوو چې یو د بل بدو وایو یو د بل شه وو په دې بغل کې خپل کار پاته دي کومه وسته چې لند وخت کیږي چې د کندهار ټول ممثلین موږ د اتفاق سرخان پر سرچو انوان لاندې یو پروګرام جوړو. هر جمعه ورځ د کندهار شل 15 ممثلین سره راټولېږو خپل ستونزې سره بلته یعنی نن سهار هم افتاب صاحب د دې ماجغوري افتاب صاحب د کندهار ټول ممثلین کا غو لږ کار کړی دي چې په خواني ممثلین ټول سره راټولېږو کښینو یو ځای خبرې کوو مجلسونه کوو ساعت و ساعت تر درې ساعت پرې موږ ناست یو ځای خپل د ستونزو اړوند وژغې دلو نن د دې اړوند وژغې دو چې پر اتنګ کې موږ داسې شی باید ولرو چې هغه د کندهار او بلکې د افغانستان لپاره یو شی سي په سوشل میډیا باندې پروت چې دغه کندهاري ممثلینو داسې فلم یا داسې سریال جوړ کړی دي. نو مخکې به دا شی یا سوي یا نه سوي پر اتنګ کې امید شته چې کندهاري ممثلین د پر ځان بسایانه کار وکړي د تمثيل لپاره کار وکړي د ځان لپاره کار وکړي.
ډیر مننه شغلی انیس تاسو ترازو په افغانستان کې ممثلان له لسیزو راهیسې له بېوزلۍ کړیږي د دوی دغه ستونزه چې تقریبا په یو شکل دوامداره ده ولې نه حلیږي او تاسو څه پیشنهاد کوئ د دغه ستونزو د حل لپاره؟
ولا زما خو دا نظر دی زوام چې کله چې د دولت په اختصاصي بودیجه کې چې مثلا د دولت ته هر برخه د پاره ځانګړي کیږي بودیجه، نو زما فکر سره که د هنر او فرهنګ د پاره هم بودیجه تصویبیږي په هغه کې د افغانستان د ټولو ممثلینو او د هنرمندانو ژوند ته باید کتنه وسي او په دې کې یو ډول فکر ووسي، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دا کار کیږي. زموږ په ګاونډ کې په دغه نږدې ګاونډي هیواد کې دغه کار وسو چې تقریبا هر ممثل ته د میاشتې یو خاص مبلغ تنخواه یا معاش د دولت تخوا څخه وټاکل سو. دا د دې دپاره وټاکل سو چې دا ممثل هر وخت پر کار باندې نه وي، ځکه چې یو ډرامه جوړیږي، یو فلم جوړیږي، یو اعلان جوړیږي، هغه د یو محدود وخت لپاره وي. دا چې نه لکه اوس مثلا د هندوستان که تاسو فکر وکړئ په هندوستان کې دا کم سریالونه چې جوړیږي هغه 4000 برخي 15000 برخي، حتی ځینې سریالونه بېخي داسې چې هغه برخي بېخي پر شمار وته دي. د مثال په ډول زه تاسو ته یو کوچنی مثال درکم، په هند کې د یو خصوصي چینل لپاره د یو ډراما جوړېدل چې دا یعنی په 2010 کې هم ما کتل اوس هم شروع ده. نو ته فکر وکړه یو ډرامه چې 14 کاله پرله پسې شروع یا هغه ممثلین چې هغه په هغه ډرامه کې په هغه وخت کې ډېر وړوکي وړوکي یا کوچني هلکان وه، هغه اوس په هغه کې ځوانان شوي دي. طبعاً د هغوی کارکردگی، د هغوی پرله پسې د دې سریال څخه هغوی ته عاید هغو ته نور انرژي ورکوي، هغه نور راپورته کوي، د هغو په اقتصادي ژوند کې نور پرمختګ راځي. مګر زموږ هغې خو دلته هېڅ شی نشته. یعنی اوس که مثلا چارواکي د دې دپاره یو فکر وکړي یا خصوصي تلویزیونونه چې هلته موږ لرو هغه د دې دپاره فکر وکړي چې څنګه دوی کولی شي سریالونه جوړ کړي، څنګه کولی شي ممثلین په کار باندې اخته کړای شي، د دې لپاره یو میکانیزم یو حل لار ورته جوړ کړي. فکر نه کوم چې ممثلین دې بيخي لکه زر صاحب چې ویل چې ممثل مجبور دی چې هغه په یو بل کار باندې ځان اخته کړي او په څنګ ورسره تمثیل وکړي. زه وایم هم د اصلي کار باید تمثیل وي، په څنګ کې که د یو بل شغل ورسره وکړي هغه بیا یو خبره ده. اصلي کار باید د تمثیل وي. خو متاسفانه موږ اوس دلته تمثیل ته د پرایي کار په دغه ګورو، په سترګه ګورو، ځکه چې عاید نشته په کښې کې، ځکه چې اقتصاد د ټول ممثلینو بیچارهګانو او هنرمندانو د ټول د ری په دي او ټول اکشته دي. نو که دولت په لویه سطحه باندې فکر وکړي د دوی د ژوند لپاره دا به ښه دي. اوس موږ په دا هنرمندانو کې زموږ د هلمند یو خوږ سندرغاړي حبیب الله شباب صاحب دا بیچاره دغه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نه دولت دا فکر کوي چې اوس خو دا شی موږ بند کړي دي، دا خوراکي او لاسنیوی وکړو، اوس خو هله دوی دا کار نه کوي، نه پر کور باندې ناست دي. او نه هم تجاران دا فکر کوي، نه هم داسې شتمن کسان دا فکر کوي چې دا بیچاره لاسنیوی وسي. نو کله چې داسې بې چرتي او بې فکري په لوړه سطح او په کښته سطح، نو فکر نه کوم چې د دې بیچارهګانو ژوند جوړ شي.
انیس صاحب، تاسو د هند یادونه وکړه، د هند له ممثل کپیل شرما سره چا خبرې کولې، هغه ویل چې په کور کې زما څخه پوښتنه وسوه چې ته څه کار کوې. وایي ما ورته وویل چې زه تمثیل کوم. وایي تمثیل خو کوې، کار څه کار کوې؟ یعنی په دې خاطر چې دغه تمثیل په اصلي کار باندې واړول سي، څه کول په کار دي په افغانستان کې؟
ولاد لکه څنګه چې ما مخکې وویل، خلک اوس تقریبا د تمثیل سره آشنا شوي دي، داغه په خوانه وخت نه دی. زبر د کندهار ولایت مثال درکم چې په کندهار ولایت کې موږ ډېر تکړه ممثلین درلوده، لکه اسد کاکړو، لکه عمر پټانو، لکه پیپس دی صاحبو، لکه اجی کامران صاحبو، لکه خپل دغه نغمه و سندرغاړي نغمه و، لکه مثلا په هغه وخت کې موږ رفیق صمد درلودی چې ډېر ښه ناټکي او په اصطلاح ممثل و، خدای تعالی دې پر ورحمیږي پر ټولو مړو باندې، لکه جان محمد پلار صاحب و مثلا پیپرز صاحب مینه په ژوند یاد کی کوم نه کی یاد، خدای دې پر ورحمیږي. دغه موسمین چې په هغه وخت کې په کندهار کې راپورته شوی و، په هغه وخت کې د خلکو په دیپ سي سوچان راخستی و، دا د دې د تیاتر و دایوته ورونه چولې و، سینما ته ورونه چولې و، د خلکو ټولو په سیاخستی و چې بیچارهګان لاړل په کابل کې شنه ځینې خو بيخي و لاړه د هیواد په شوی، لکه اجی کامران دا یو نیم نور چې بيخي تر کناډا او تر روسا پورې ځان ورساوه. زه وایم چې اوس هغه حالت تغیر کړی دی، اوس د ممثل د نامه سره خلک ډیر آشنا سوي دي. اوس تمثيل خلک پیژني. زار صاحب او افتاب صاحب د دې ثانو ډیر شاهدان چې موږ د دې تر مخه ومه په دې پیل کې زخه دي خښه دي مله دې ثانه چې موږ ته خلکو په جټولنه کې ډیر عزت راکړي دي. د بیلګې په ډول که په دولتي اداره کې زما د عام سړي کار په درې ساعته باندې خلاصيږي، په هیڅ ممثل زما کار الته په دوه ساعته کې خلاصوي دي، په نیم ساعت کې خلاصوي دي، په یو ساعت کې خلاصوي دي. او دا رقم نور هم دکانداران عام لکه زموږ سره ډیره مینه لري، مګر سوزه دا ده چې یو غریب د بل غریب دغه نس کولای، لسنیوي نس کولای. دا په لوړه ساته دا په کار دی، لکه څنګه چې مثلا چارواکي چې وخت زموږ په خصوصي تلویزیون کې زموږ یو سریال چې موږ دوبله کړی و، دا چې دی د وخت رئیس جمهور حامد کرزی غوښته نیولی و، بیا ویلی و چې دا څنګه ښه ترجمه شوی دی دا سریال، دا چا ترجمه کړی دی. محمود کرزی په هغه ورځ کې د دې میلمه ورسره ناست ورو ده، هغه ورته چې دا ځوانان په کندهار کې دي زه پیژنم. نو بیا هغه چې زه مخصوص ورو غوښتلم او زه تشویق کړلم او ماته ویل چې کار وکړي مخ ته ولاړ شي. یعنی دا اوس چې کله مثلا درس چارواکي در ورته ناست دي د دې تمثيل ګوري په ټولنیزو شبکو کې د تلویزیون پر مخ باندې ګوري، نو خو دې ته فکر پکار دی چې دی وکولای شي د دغه ممثلین ستونزې درک دي، ورو غواړي ځان ته انرژي کې په غېږ کې ونیسي، خبرې ورسره وکړي، ورته وایي چې ستا د دغه هنر د لارو نقطه پاره، ستا د دغه پیغام د لارو شانتیا د پاره، د لاشه پیغامونو د تولید د پاره موږ څه کولای شو، موږ څه پکار دي. نو ممثل به خپل د زړه غوټي ورته خلاص کړي، خو متاسفانه چې دا شی نه.
ډیر مننه اوریدونکو ته. بیا هم یادونه کوم د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن د افغان ممثلانو پرستونزو لاسته راوړنو نو نور مسایلو خبري کوو. د دې بحث ملمانه دي د پلار پروډکشن مشر فضل احمد انیس، ممثل عبدالنافع افتاب، د غرض ممثل عطاولا زر. شغل افتاب تاسو تر زده ممثلانو ټولونو او اتحادیو د دوی د انسجام او ستونزو د حل لپاره ستاسو په نظر مناسب کارونه کړی دي؟
ولا متر وته پوری هغه کارونه لکه څنګه چې ساي هغه څنګه کوي، مثلا هنر ته پرمختګ ورکول، د هنرمندانو یا مسجدونو د اقتصادي ستونزو غم خوړل، د دې د حال احوال تر وته پوری دا چې کومې ټولنې چې مخې جوړې شوې یا اوس جوړې شوې دي دا چې مثبتې پایلې نه جوړ کړي. نو موږ په دې ورستۍ کې لکه مخکې چې زړه یادونه وکړه، په دې ورستۍ کې موږ ټول د کندهار مسجد سره ټول ټول تر ټولو کې یو ګروپ ځانته جوړ کړو چې هر ممثل کې یو مشکل ولري د ستونزو سره مخامخ، هغه باید د نه په مستر شنو دا چې ریښتې. نو خوشبختانه تر اوسه پر کوم منوال چې موږ دې د هغه ته خاطر تشویق شوی یو، هغه موږ ته نور هم نه راکړه. په باور وکړه چې ډیرو کسانو زموږ منوالو په خاطر چې دې کډلې په داخل کې دي، اکثره یې زموږ اکثره په تکړه دي چې اندراغه وسنی ممثلین چې د سره کوتیږي یو څنګه سره جوړ کړی دی، دا یو مثبت فایل لري. نو دا د دغه کار په تایید سره موږ نن د زړه سرکشن سره د کندهار تقریبا 30 نور ممثلین او هغه سرکشن سره بیا مو پر دغه باندې خبره وکړه چې موږ باید څنګه د خپل مشکلات راټول کړو، خپل مشکلات چې چاپر ورته او یو بل داسې شی دا جوړ کړو چې هغه د افغانستان د کندهار لپاره یو شی شي. دا پایند کې خلګو چې کندهار کې موسیقي دغه څه درځو کړی دي، خو هغه ټولنې چې مخکې وي د دې په کندهار کې ټولنه د بعضي بعضي او د وسې مثال د موسیقي په دغه باندې یو څو وايي ځان د موسیقي د ټولنې مشران بولي، هغه تر اوسه پر داسې نه دي کړی. په پایند کې دا چې یو امید لرو چې لکه څنګه چې موږ زړه صاحب مشر وټا کې د بازي صاحب اوس دغه کسانه ته امید ساتي چې د موسیقي نو आवाज به په چارواکو پر رسیږي او د کاروخت خبر دا غوښتنه کوي چې دا مو مسلین ته وسلې په کندهار کې پاتې دي، دغه مو مسلین دي، دغه ستونزې لري، دغه ټول د نړۍ په افغانستان کې په کندهار کې پاتې دي. لکه مخکې چې مشر موصل صاحب اني صاحب یادونه وکړه، نو هغه وخت نه دي چې موږ کې امره ماته کې ماته دلې موږ چې د ګانت په ور ورته کې دي سینما به سینما ته مشکلات پیښ شول، نو هغه وخت راغلی چې موږ ټول کندهار مو مسلین یوازې کندهار ته وایو، دواز تر کندهار مسلین ټیک په ټیک خپل دولت ته معلوم دي، هر چاته معلوم دي چې څنګه سرکار کې پلان کوي سرکار نه کوي. دغه خبره ده چې موږ پر ټولنه باندې تکیه ونه کړو، پر هر چا باندې تکیه وکړو چې د کومه ماته مخې دا ونه وکړي چې په کندهار اقتصاد فرهنګ ریاست کې د تیاتر په نامه سره یو مدیریت په سعودي افغانستان په نامه سره مدیریت سره ډیره ولارته د کندهار مسلین د نوملر سره ټول کې د تاسو فرهنګ رئیس سره شریکي هغه ولر چې وزارت د وزارت سره شریکي چې دغه کسان په کندهار کې موجود دي، دغه اقتصادي مشکلات لري، د دغو کسانو څخه موږ په آینده کې د مثبتو پیغامونو کار اخیستلی شو. نو دغه یو سمه حل لاره ماته رامالمیږي. نور نو کثیر موږ پر پخوانی ټولنو باندې تکیه وکړو، ځان دا به د هنرمندانو په څیر د ممثلینو په حق کې موږ نکي کړي.
ډیر مننه ښاغلی زر. هغه ممثلین چې له افغانستان څخه وتلي دي، آیا په خپل مسلک کې د کار کولو امکانات تاسو په نظر لري؟
کوم ممثلین چې د افغانستان څخه وتلي دي، الته سره په اصطلاح باندې پاش پاش تیوي دي، سره یو یو تیوي دي، نو یوازې سر باندې زه فکر نه کوم چې څوک څه وکولای شي. ځکه اوس مثلا انیس صاحب دی، زموږ د نږدې ملګرو څخه، انیس صاحب په جرمني کې دی، بل اسد نوري دی هغه په کاناډا کې دی، بل ملګری دی مثلا احمد شاه سایل هغه په کاناډا کې دی، بل په امریکا کې دی. داسې سره تقسیم سوي دي، سره ویشل سوي دي، دا ټول سره یو یو سوي دي. نو په یوازې سر فکر نه کوم چې سړی دې څه وکړي. او بل د انیس صاحب یو بل خبره زه تاییدوم چې انیس صاحب یادونه وکړه چې حکومت د دې لپاره بودیجه وټاکي او دوی ته معاشات ورکړي. نو معاشات به دومره مثبت تاثیر وکړي چې په افغانستان کې بالخصوص په کندهار کې به ممثلین زیات شي. اوس په ځکه عام خلک په کم نظر ورته ګوري، په ټیټه سترګه ورته ګوري چې دا یو موت کار دی، کوي نه څوک دې ته معاش ورکوي، نه پر دې باندې څوک عاید لري، بس شوقیانه هغه په کندهاري اصطلاح باندې خلک اخته دي تمثیل کوي. که تمثیل ته پیسې راووزي یا ممثلین تنخواه ولري، نو اوتومات ممثلین زیاتیږي، نوي نوي خلک به تمثیل ته راځي، د پاخه عمر خلک به راځي. لکه تمثیل کې چې کم سن خلک پکاریږي هغه به ټول په تمثیل کې په ممثلین کې پیدا کیږي، ځکه دا به معاش ولري. یو شی چې معاش ولري، یو کار چې پیسې ولري، هغه بیا هر څوک په خوښه کوي. اوس موت تمثیل دی یا موت کار روان دی، په دې هم ځینې خلک زنه ورته شکي. نو دا نه سبا خبره زه تاییدوم چې که معاش ورته وټاکل شي، که سم ډېره کم اندازه ډېر مثبت تاثیر کولی.
ډېر مننه ښاغلی انیس. ځینې اتحادی اوس هم فعال دي په غربي هیوادونو کې د ممثلانو د انسجام لپاره. به هر میشته اتحادی ستاسو په نظر څه کار کولای شي؟
بالکل، زه چې کله په هیواد کې وم، ما ډېر کوشش کاوه چې دلته د بهر میشته ځینو ملګرو سره به په اړیکه کې وم. هغوی ته به اکثره وخت ما په اصطلاح دغه سیده مې نه شوی اورېدولی، خو په ګمه ګمه کې به مې اکثره وخت په کنایي و کې به مې دا خبرې ورته کولې چې مال تاسو زموږ دپاره ډېر څه کولی شي، تاسو دغه اتحادیې راوژغوي، تاسو دا کسان راوژغوي، تاسو د خلکو سره کښېنې خبرې وکړي چې هلته دغسې حالت روان دي، د هنرونو په برخه کې دغسې پرمختګونه شوي دي. نو مال کېدای شي چې په دې برخه کې یو څه مثبتې پایلې ولري او زموږ سره ځینې کومکونو ځینې سوژې او ځینې شان شریک شي. خو متاسفانه چې دلته د غرب ژوند داسې دی، ما ته هغه وخت نه رامعلومې دي، خو خپله چې زه اوس رالم ما ته دلته ژوند نه معلوم شو چې ژوند دلته ډېر مصروفه دی او هر سړی خپل کار کوي، څوک چاته چندانې متاسفانه وخت نه لري. خو زه چې د کوم رئیس راغلی یم، زه د هغه اولې ورځې څخه زه چې دلته راغلی یم، زه په دغه هڅه وهاند کې یم چې څنګه کولای شم چې زه دلته ځینې داسې کارونه پیدا کړم چې هغه هلته په هیواد کې د ممثلینو په درد باندې وخوړل شي. اوس تقریبا دغه یو اونۍ تر مخه زه په دولتي سطح باندې یو دوه ټولنو ته معرفي شولم، د تیاتر او د سینما او تلویزیونونو یو دوه ټولنو ته معرفي شوم. نو هلته زه ورځم، د هغوی سره ناسته لرم، خدای وکړي چې مثبتې پایلې ولري او د هغوی سره په ژبه پوه شو او کار ورسره وکړو او وکولای شو چې د خپلو خوږو ممثلینو دپاره په هیواد کې دننه چې دي پاته دي، د هغوی دپاره د ځینو کارونو د پیدا کولو لامل وګرځم زه خپله شخصا. موږ دلته په بن کې خپل افغانان د بن په ښار کې سره راټول شولو، موږ پر دغه باندې ډېر بحث وکړي، ځینې ژورنالیستان او ممثلین موږ په دې باندې وژغېدلو چې څنګه کولای شو چې دغه کارونه مخته بوزو. خو متاسفانه دلته هم هغه د پخوانی حالت اوس نه دی. اوس افغانستان ته خلک نه پوهېږم چې ولې په بله کم سترګه ګوري. زه خو وایم صحیح نظامونه په افغانستان کې سره اوړي راوړي، مګر نفوس خلک ملت او رعایت او خلک هم هغه ولس دي، هماغه خلک دي. نو موږ خو باید د خلکو خیال خو موږ وساتو. صحیح دی چارواکي پر لور لاړې، لکه سیاسیون پر لور لاړې، لکه هغه خپل کارونه کوي، خو د عوامو په فکر کې خو باید موږ سوچ، عوام یې څه شي خوري، څه شي ذوق دي، څه شي علاقه لري، څه باید ورسره وسي، کم کومکونه باید ورسره وسي. ځکه په هر حالت کې، په هر نظام، په عدلون بدلون کې تر ټولو زیاته قرباني شي ده هغه ولس ورکړې ده همیشه. نو په دې خاطر ولس باید د پامه ونه غورځول شي. نو موږ دلته یو آنلاین رادیو را پیل کړل او دا فکر مو کاوه چې موږ به ډېر ژر د دې لپاره فنډ واخلو او د ځینو اتحادیې اروپا څخه یا د نورو ځایو څخه به موږ فنډونه واخلو چې ژر وکولای شو هلته په افغانستان کې د خپلو مسلونو دپاره کار پیدا کړو، چې هغې راته ډرامې جوړې کړي، د راډیو دپاره هغوی راته خپرونې جوړې کړي، پروګرامونه جوړ کړي. خو متاسفانه تر اوسه پورې موږ پر دې کار نه توانېدلي، خو امید شته انشاءالله، امید به د لاسه نه ورکړو، خدای مهربانه دی چې څه وکړو.
انیسب د افغانستان په باب د اکثرو غربي هیوادونو چلن هم د پخوا په نسبت بدل شوی دی، فکر نه کوي چې اوس د پخوا په څیر افغانستان ته زیات پام نه کیږي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، ما هم دا خبره وکړله چې افغانستان خو افغانستان کې خو دغه تحولات د رژیمونو په سطح دا خو ځي راځي، مګر ولس خو ولس دی، نو ولس خو باید څوک د پامه څخه ونه غورځي، ولس خو باید څوک داسې نه کړي چې هېرې کړي. ولس دا هغه انسانان دي په افغانستان کې، هغه وګړي دي چې تر ټولو زیاته قرباني ما مخکې په خبرو کې ویل دوی ورکړې ده، په هر انفجار کې دوی شهیدان شوي دي، خوش شوي دي، په هر بمبار کې دوی شوی دي، شهیدان شوي دي، په هر تحول کې د دې دوکانونو چور شوي دي، د دې دوکانو ته ور اچول شوی دي، که جنگ جوړ شوی دي، د دې املاک د بین د مابین تسلی دي د اولس. نو چارواکي خو ما د چاپ څومره که په خواوه که اوس چې کار به خزاره و، دا ټول ولادت د خیر سره د خیر پر غونډي به اره ناس چې اره په شکر دی په خارجي وادونو کې اره خپل د بانک اکاونټونه لري، اره ورسره په خیر پیسې لري، که اوس نه دي که په خواني و دا به ټول زیو راځي به سره، مګر اولس خو اولس دی، نو او د اولس د منځ څخه دغه هنرمندان او دغه ممثلین راټوکېدلي دي، دا هم د اولس یو برخه ده، دغه ممثلین او هنرمندان چې د دې لپاره باید لږ تر لږ په انساني عاطفه او په انساني فکر باندې دا یو فکر وسی چې دغه انسانان دي یو ګوله ډوډۍ ته ضرورت لري، د دې لپاره څه کول پکار دي، څه دي خپل سیاسي اهداف او خپل سیاسي مخې بدی مخته لري، پر مخ به بیا خپل کار وکړي، مګر سره په څنګه دي لږ تر لږ د انسانيت په پار د چې موږ مسلمانان یو، د مسلمانۍ په درجه یې ورته وګوري چې دا انسانان دي او اولادونه په پسې دي او کورنۍ په پسې دي او دوی هم یو څه ته ضرورت لري.
ډیر مننه شغلی عبدالنافع آفتاب، د خپل ژوند په اړه کراته وایست چې مثلا تاسو له اقتصادي ستونزو هم کړیږي، په خپل مسلک کې زیات د کار روزګار زمينه هم نه ده درته برابره، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ نور غړو سره یو ځای یست پر څه خبرې کوي څه وایست؟
ډیر مننه. لکه مخکې چې انیس صاحب ویل چې یو څوک باید ممثل اوسي تر څنګ یو بل کار کوي، خو زه وایم چې داسې نه ده، په افغانستان کې څوک اوسېږي په چېرې بیا په کندهار کې څوک اوسېږي، اول باید یو خپل مسیر ځان ته معلوم کړي د پیسو د پیدا کولو دپاره، تر څنګ یې باید یو تمثیل یو نور هنر وکړي. زه خپل په یو روغتون کې کارمند یم، هلته وظیفه لرم، تقریبا د 8 بجو څخه بیا تر 3 بجو 4 نیم بجو پورې هلته زه کار کوم، او څه داسې چې فرصت پیدا کړم زه بیا داسې تمثیلي پاسې جوړم د مسلینو مزدور سره کار کوم، که څه هم د کورنۍ مشکلات ډېر زیات په دغه تمثیل پر برابر باندې ځان باندې وړي دي، خو هغه مشکلات پکې ځنه وي، ما خپل هنر ته توجه کړی دی، څنګه هغه کار ته توجه کړی دی چې زه دغه د لاس راوي در ټولوم، ما تر اوسه پورې په تمثیل کې داسې کار نه دی کړی چې هغه ما ته ډېر پیسې راکړي شوي. لومړنی یوازینی منبع چې د هغه زما روزمره کار دی چې زه کوم هلته خپل رسمیت کړم، نو که چېرې دغه رسمیت نه وای نو زه مجبور وم چې د سیدان څوک باندې ویني یا چې مدد یا په دغه ځای کې د لیډي درولای لیډي بن کولای، ځکه مرته سمان مې چې هغه کډرونه استعدادونه چې مثال په افغانستان کې بد کار جوړ مسول سي، هغه اکثر یا لیډي یا نور داسې کارونه کوي، نو زه به هم دغه د جمله ته خوای چې یا به ملیری کول د روزانه کول د مرسته چلو د نور د واکسین په دغه کار کولای، نو زه اوس د ډیر وخت څخه دغه یو مسؤلیت نظام ته انتخاب کړی چې دغه تر څنګ تمثیل کوم. اوس په کورنۍ کې داسې څوک نشته چې مثال ما ته وایي چې ټول یې تمثیل کوي، دغه ځکه هغه زما کورنۍ لکه څنګه چې انیس صاحب وزارت صاحب ویل چې اوس ډېرې کسان په دې باندې پوهېږي چې دا یو هنر دی، د هنر د لارې موږ خلکو ته خدمت کولی شو او خلک پوهه کولی شو چې څه لار دا رقم نه خراب لار دا رقم نه، اوس په کورنۍ کې څوک د زما سره ټول جوړ دي د تمثیل په برابر باندې کثیر په تمثیل کې زما کار برابر وای، دغه نو پیسې ماته برابر بلای چې مثال زما د اولادو د مکتبو او زما د خوراک دغه کېدل، نو ما دا په دغه دفتری کارونه کې کار نه کوي، ما یوازې تمثیل ته مخه کوله چې د تمثیل په لاره باندې یو څه د دې ولا خدمت کولای.
ډیر مننه شغلې زر یم ممثل ک په مالی لحاظ نور ته اړ نه وي خپل هنر ته څومره وخت ورکول سی او کار به تاسو په نظر څومره متفاوت وي
د خپل ځان مثال در کوم ز په یو ریسټورانت کې کار کوم یعنی خپل شنی ریسټورانت لرو مش په هغه کې کار کوم دومره مصروفیت دی چې د نږدې ملګری چې اوس شاید ما ژغ اوري یا انیسه بوتاب ته په جریان کې دی زه ډیر سخت مصروف یم دا اوس سب زه په تاسو سره په تماس کې یم زه په اشپزخانه کې یم کار مې دادی روان دی نو ژوند چاري به مخته وړو تر هغه تر څنګ به تمثیل ورسره کوو زه د ورځې د جری د سر څخه بیا تر د شپې تر دولسو بجو د افغانستان په وخت باندې تر دولسو بجو یوولس نیمو بجو پورې زه دلته مصروف یم خو تر هغه تر څنګ زه هم تمثیل ته تمثیلي ټوټو ته وار وخت ورباسم هم دغه اوس چې ممثلین سره راټولېږي مجلس سره کوو هم دې ته وخت ورباسم هم ته ځای یو غونډه وو یو فراغت وو ځین نور پروګرامو ته دعوت دي هغوی ته مو وخت ورباسو نو زه د ځان مثال ورکوم که څوک داسې ډېر خواري پر ځان تېره کړي یا مثلا تکلیف پر ځان تېر کړي هغه هم کولی شي چې کورنۍ وساتي او خپل کاروبار هم وکړي او تر څنګ یې تمثیل ته هم وخت ورکړي ځکه زما په تېر زه فکر نه کوم چې په ډېرو انسانانو کې مصروف کس خپل واوسېږي ځکه د رېسټورانت کار دی د اشپزخانې کار دی تاسو ته معلومېږي د هغه تر څنګ ما تمثیل ته کافي وخت ورکړی دی یعنی موږ چې تمثیلي ټوټې جوړوو په هفته کې موږ درې درې تمثیلي ټوټې موږ سوشل میډیا ته ورکوو دا موږ د درې دانې دوه ټوټې دا جوړوو راټولېږو د جمعې په ورځ د سهار لمانځه وروسته موږ راوځو ځینې د څو ممثلین راسره دي هغه رسمي کارونه لري جمعې په ورځ دی به پاري نو موږ د جمعې په ورځ دوی په خاطر سره راټولېږو ولې موږ د جمعې په ورځ رخصتي نه لرو د جمعې ورځ موږ ځکه انتخاب کړل چې دوی فارغي نو نو بجو ته نه نیمو بجو ته چې موږ دکانداري یا موږ د هوټل کار شو کیږي هغه هغه وخت مو تمثیلي پارتي جوړی کړی تکمیل کړی مو یو واد به تر درو پوری زو بر تخپل کارو ته زو ملګری رخصتي وي کی رسمي ملګری او موږ سیو ز اورور می راځو خپل کار ته خپل کار ته ادامه ورکړو
ډیر مننه انیسه تاسو نظر څه دی چې هنر زیات وخت او خواري نه غوړي ک هنرمند وخت ونه لري ریاضت ونه کړی پر لپسې خواري ونه کړی د کار نتیجې څنګه ارزوي تاسو
زړه تاسو خدای پښتنه وکړه زړه صاحب مو په څلور خبرې پر دې باندې وکړه خو دا سوال جواز فکر کوم سم نو سوچ تاسو ولې چې یو ممثل څنګه مثلا کدی په نور کارونه باندې اختاو ونه وس څنګه ولې چې غواره کارو کې څنګه ولې چې په نور کارو اختاو سی بیا په کار باندې څه تاثیر لري زما فکر سره یو سالم دماغ سالم فکر کولای شي یعنی که تاسو دا اوس دماغ عیناً داسې لکه کمپیوټر په خو به دا کمپیوټرونه که تاسو په دې کمزوري بو مثلا کمپیوټر کې به دوه درې پروګرام را خلاص کمپیوټر به هکسو بلا به کار نکاوه خو که دیو پروگرام مثلا کار بشکاوه کمپیوټر بروانو نو د انسان دماغ هم دغه رقم نکله چې د انسان دماغ و یو سوجیت و یو شی ته ورخلاصی نو بیا پر هغه باندې دی ډیر ښه تمرکز هم کوي چې فکر هم کوي او د ښه فکر نتیجه دا ای چې یو ښه تمثیل پنځول کېدای شي یو ښه تمثیل جوړېدای شي موږ هر وخت خپل شخص او خپل ځان تجربه درته هم کله چې زه یو ډرامه لیکم زه ډرامه لیکم ډرامه بشپړه کنټرول ولیکم دوه درې ځله هغه تکرارم کوم ویل ولم د تصحیح د پاره ښیږم د بيدسم چې کله بيدسم یعنی تاسو باور وکړئ اکثره وخت داسې چې د خوبه څخه دا څنګه راښینم یو ډایلاګ فکر تاسو چې او دا ډایلاګ خو باید داسې نه وای باید داسې وای ځکه چې البته مهمه دا ای چې د ستادي مار البته سره ام سوې او ستادي مار نور انکشاف کوي نور واده کوي په دې برخه کې چې څنګه کولای شي ته یو ښه ډایلاګ ولیکې یو ښه تمثيل ولیکې نو دا د لیکوالې په برخه کې او کله چې مو مثال په دماغ دا ول باندې آرام اوسي طبعا هغه ډیر کار کولای شي او ډیر ښه کار کولای شي نو که سړی مدرس په پرې کارونه باندې سره اخته اوسي اوس افتاب صاحب دی د دماغ پر وختون کې او د یالت په تمثيل اخته نه سي کولای دماغ ته تقسیم شو او همدا ډول مثلا زار صاحب چې دی په شپسخانه کې اخته او مثلا دماغ یې ورو ده په تمثيل دماغ یې تقسیم سره نو نه سره کیږي نو په دې خاطر کې دماغ یو طرفه شي بیا یو ډیر ښه پنځونی او ډیر ښه کارونه کیږي او دا کار الته هغه وخت شونې دي چې د ممثل و ژوند په لوی سطح باندې پاملرنه وشي
شغلي افتاب استاد وړاندې زړه چې د دغه ستونزو د حل لپاره باید کوم کارونه وشي
لمړنۍ خو باید کوم مسلې چې په کندهار کې اوسېږي د هغو د اقتصادي وضع د سمولو لپاره باید کار وشي. چې دا د اطاعت فرهنګ ریاست ولایت وزارت دغه په ډېر اسانۍ سره کولی شي. او بله خبره دا ده چې هغه تجاران وړونه چې په کندهار کې اوسېږي هغوی ته ټکي په ټکي معلوم ده چې احمد محمود داو دا کوم یو سره کم کارونه کوي. که چېرې دغسې یو میاشتګي تنخواه ورته کښېښول شي د تجاران د خوا څخه د نورو دغسې شرکتونه چې دي دغو شرکتونو د خوا څخه لکه څنګه چې مشر نومسل صاحب انیس صاحب وویل چې دماغ تل تقسیم کړي بیا نو کارونه په سمه توګه سر نه شي رسېدلی. دغسې دغه څو شرکتونه چې دي د مخابراتي شرکتونه دي د نور داسې تجارتي شرکتونه چې دي د دې په کندهار ښار کې چې خپل فعالیتونه لري دغه دي دغه ممثلین سره تقسیم کړي. احمد محمود یو شرکت واخلي بل بل شرکت واخلي ممثلینو ستونزې هم راکمې شوي اقتصادي مشکلات هم سره برابر شوي او په ضمن کې به د ټولنې ته سم کار کوي. د امنیتي کیسو د دغو برابر باندې تر اوسه پورې زه خپله فېدې په کندهار کې اوسېدلی یم چې جمهوریت للی دي ما ته هېڅ مشکل نه دی پېښ شوی ځکه موږ زه خپل وظیفه پېژنم خپل تمثیل پېژنم د چا په نورو کارونو باندې کار نه لرم. دا هسې نور ممثلین دغه شمار کې په کندهار کې اوسېږي هغوی هم دغه رقم مسلین چې د چا په هېڅ کار نه لري هغوی بس په دغه غم باندې نیولي دي څنګه خپلو اولادونو ته ګوله پیدا کړي او څنګه د تمثیل د لارې دې ټولنې ته خدمت وکړي. نو که چېرې دغه تجارانو اطاعت فرهنګ ریاست و دغه طبي شرکتونو مسلین په ګډه سره وغواړي چې د دې مسلینو ستونزې حل کړي دوی په ضرب په باور سره درته ویلی شم چې په یوه هفته کې به د ټولو مسلینو ستونزې حل وي د هغو به یوازې تمرکز په تمثیل باندې او په پیغام رسول باندې.
ډیره مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې د افغان ممثلانو پرستونزو خبرې وکړې. په دې پروګرام کې را سره میلمانه و ممثل او د پلار پروډکشن مشر فضل احمد انیس، یو ممثل عبدالنافع افتاب، دغه راز بل ممثل عطاولا زر.
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن تیرا وہ باپ جھنگڑوں کے گزرا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دسرو سرو پیسوان سماٹی را غریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت نا چاری داشن خالے